دوستانو ستړي مشهي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج مل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او رپورټونه لرو. په مخړې د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چیماموتو د پنځشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو د مرکزي هیئت له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بلې میاشتې له پای نمایي ته راکم کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالی کوریا ته د $2 میلیون چې د شمالی کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي و د ورکولو امر کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو د پنځشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو د مرکزي هیئت له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي. د روټرز خبري اژانس د طالب بیان زبی الله مجاهد له خولې وایي په دوحه کې د دوی د مرکزي هیئت د مشر ملا برادر او نورو غړو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرونی خبري د سولې پروانو هڅو ولسی مرګ شوبلی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په بشري مرستو متمرکز وي. رویټرز خبری اژانس دوی نامه د چارواکو له خولې وایي چې دوی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ښکېلو غاړو سره پرله پسې تماسونه لري او په دې لړ کې په دوحه کې له طالبانو سره هم منظمې غونډې لري. په دوحه کې دوی نامه مشر په داسې حال کې له طالبانو سره ګوري چې په کابل کې د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې چمتووالی روان دی. په عین حال کې په مسکو کې د چین، روسیه او امریکې استازي هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بلې میاشتې له پای نمایي ته راکم کړي. روټرز وایي د درې امریکایي چارواکو په شمول څلورو سرچینو ورته ویلي امریکا پلان لري چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر نمایي کړي. د کانګرس یوې سرچینې روټرز ویلي په کابل کې به د امریکا د سفارت د کارکونکو کمول د مې له 1.5 پیل شي. په ریپورت کې د امریکایي چارواکو او د کانګرس د سرچینو له قوله ویل شوي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د شمیر د کمولو په اړه دې پرېکړې د افغانستان د سولې د بهیر د اغېزمنېدو په اړه اندېښنې پیدا کړي. روټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو لخوا په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د کمولو پرېکړه تر هغه څه شاوخوا یو کال مخکې ګڼلې چې دوی وایي تمایل کېده. په ریپورت کې دې اندېښنې ته هم اشاره شوې چې ښایي د امریکا دا اقدام د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لا د مخه یې د سولې په هڅو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر چلند نیوکې کړي بي باوري زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې رویټرز ته ویلي چې دوی د خپلو پالیسیو اهدافو ته په پام په نړۍ کې د امریکا پر ماموریتونو تل بیا غور او کتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاند زیاته کړي ولسمشر ټرمپ اداره په افغانستان کې د دوامدار سولې لارې د جګړې ختمول غواړي او واشنگتن به افغانستان کې پیاوړی حضور وساتي. ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د دواړخیزو همکاریو پر تقویت بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له خولې ویل شوي چې هېواد د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع په څرنګوالي هم بحث کړی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅو کې د سیمې هېوادونه یوې څنډې ته کړي او په یوازې ځانې دا بهیر روان کړی. په سریپول کې د تالندې او برېښنا غورځېدو یوه ځوان انجلۍ وژلې او شپږ تنه نور ټپیان کړي. د سریپول د والي ویان زبی الله امانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل پیښه د سریپول په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستی. تر دې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم پر یو کور د تندر د غورځېدو په پیښه کې د یوې ځوان انجلۍ د مړینې خبر ورکړی وو. دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیون چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي و ورکړل شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون وویل چې شمالي کوریا په 2018 کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو ورامبیر امریکا ته وسپارل شي، د هغه د روغتیايي لګښت بل امریکا ته استولی و. اوتو ورامبیر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوتو ورامبیر په 2018 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یوه تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله سخت کار بند محکوم شو. هغه 18 میاشتې په شمالي کوریا کې په زندان کې تیرې کړې. د اوتو مغز ته تاوان رسیدلی و او له امله یې مړ شو. شمالي کوریا ویلي چې ورامبیر د خوږ غوښه او سابه خوړلې وه او ناروغه شوی و، او اسابو یې له دې امله چې له دوا سره یې حساسیت ښکاره کړې و صدمه لیدلې وه. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي قفقاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچف امریکا ته د سفر بندیز لګولی. پر مسلم خوچف د بندیز لیک پرون د اپریل په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپور شو. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغې خبرونه او رپورټونه لرو. خبرونه مو واورېدل، تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شي. اوس لومړنی رپورټ راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت مني چې د پسرلي په راتګ سره په هیواد کې جګړه تیزه شوې. د دفاع وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ ولس ته د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان د بېلابېلو علتونو له امله غواړي جګړه زیاته کړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو لوري په شا تمبول شوي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جرمونو کچه راکمه شوې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان پسرلي له پیله په جګړه کې شدت راغلی، خو ډاډ ورکوي چې په هره برخه کې به وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان غواړي چې د جګړې په شدت سره د سولې په پروسه کې امتیاز طلبي وکړي.
جنگ په دې زیات شوی، پسرلی د عملیات اعلان کړي، د خارجي بادارانو یې ورته امر ده، هرې خواته سره ښکاري بیا بلی خواته منډی کی هلته دفاع سی، او ډیر نور مسائل هم را روان دي د سولې د پروسې د امتیازګیری لپاره، د نویو او اقتصادي پروژو د په ټپه درولو لپاره. موږ د جنگ غوښتونکي نه یو، خو په هغه جنگ ځای کې چې جنگ وي د هغه دفاع تر اوسه ډیره ښه شوې ده.
ښاغلی خالد د دغه وزارت د تیر کال د بېلابېلو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه، او وی ویل چې روان کال کې باید یو شمیر بهرنیو هیوادونو لوري د افغانستان پوسته تجهیزات ورکړل شي او په مهمو اسانتیاو به اکمال شي. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده او د افغان پوځ امنیتي پوستې پکې شته، خو نشي کولای له هیواده دفاع وکړي، هغه به هم راټولې او پر ځای به یې پیاوړي سرتیري ورواستوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبان لوري د عملیاتو د اعلان په پرتله د ځنډ په اړه وویل چې ځکه یې امنیتي پلان ناوخته اعلان کړ چې د سولې خبرې ټکنۍ نه کړي او د جګړې اور زیات نشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د خالد په نوم پلان، او د طالبان لوري بیا د الفتح په نوم عملیات اعلان شوي، او اوس په دغو نومونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابی چې په همدې غونډه کې د تیر کال لاسته راوړنې بیانولی وویل
در سال گذشته در اینمی مقتی زمانی
تیر کال همدا محل 15,000 د جرمونو پیخی ثبت سوی وی، او سا کال بیا دا 4,315 پیخی دی چه کموالی خیی. خو اساسی خبر داده چه داشت میری در ندوا کبی، باید دغه اندکنی چه دا افغانستان په تیر بیا د کابل خلکو سره دی حد اقل تر اکمی سی، او لجرمونو سره په جدی او قاطع ډول مبارزه وسی.
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د فساد شتون رد نه کړ، خو له مفسدینو سره چلند یې له ترهګرو سره پر مبارزې پرتله کړ، او وی ویل چې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه هیواد له ملي دفاع وزارت سره په همغږۍ ټینګار وکړ چې د هیواد د امنیت او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د پنځشنبه د ورځې په ماسپخین باندې د خوست ګڼو قومي مشرانو او ښځو ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې د مشورتي لویې جرګې څخه د ملاتړ ترڅنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو بحثونو او سلام مشورو کې په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې لارې چارې عمومي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسېدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل
سوله عزیزانو مونږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. مونږ دا خدا غواړم چې په سوره کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوره باندې کارم کوم او داسې سوره ته رایم ورکوم. په هغه ملګرو باندې مخ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سوره ته لبای کوي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سبین خان صدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
کدا زرین ساس د پره تاسو خپل مسؤلیت په شامه ته ادا نه کړو او بیا به د راتلونکي نسلونو په وړاندې د عزت سترګې ونه لرئ. نن د دې چانسه عظیمه پیدا وکړئ. هر سړی ځان د سولې سفیر جوړ کړئ. هر سړی دا کوشر شو کوي یو عالم ته دره ورته وای، یو طالب ته دره ورته وای، یو مخالف دره ورته وای چې راځي زموږ سره د سولې پر څه کوي
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سوله خبرې کوي. د دې لپاره د مشورتي لویه جرګه یو خدای چې هر څوک خپل نظرات هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو، څه قسم سوله باید افغانان وکړي او بل به یو غږ وچرشي چې موږ سوله غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم مخالفین چې وي د دې لپاره ډېر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایي چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د دې جرګې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کېږي یوه مطمئنه باثباته ډاډمنه دوامداره سوله باید د مشورتي جرګې غټه لاسته راوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص او افراد په شخصي منافعو په اساس د نفع کې بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغې دپاره باید په هر شکل د اشکال چې وي ورسېږي.
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان لمریز کال د سور په نهمه پرانیستل شي چې د دیر سلنه ښځو په ګډون به د هیواد د بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
د لخکرګه اوسیدونکو وایي هدفي وژنې او جنایي پیښې دغلته ډېرې شوې. د ښار یو شمېر اوسیدونکو چې دولت چې د ولایت د مقام دروازې مخې ته د لاریون په ډول راټول شوي وو د مرکزي حکومت نه یې د لشکرګاه ښار امنیت ته د پاملرنې غوښتنه کوله. الیاس دایي پرې رپورټ لري.
پولیس دولت د مقام د دروازې سره دغه کسان د دریدلو مخالفت کوي چې په اعتراض راټول شوي دي. د لشکرګاه یو شمېر اوسیدونکي په لاریون راوتلي دي او د حکومت نه په ښار کې د هدفي وژنو او مخ په زیاتېدونکو جنایي پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. لاریون کوونکي وایي تېره ورځ د لشکرګاه د ګزمي پولیسو د کارتلګن په سیمه کې یو 15 کلن هلک بې له کوم دلیله په ډزو وژلی دی. دوی د پولیسو پر مسؤلینو تور پورې کوي چې قومي او سمتي مسؤلو ته لمن وهي او په خپل اصلي دنده کې چې د امنیت او ثبات ساتل دي پاتې راغلي دي.
ستا په یونیفورم کې ستا سړی راغلی دی پر سړک باندې. ایا د شخصي موټر څخه تا ته دولت رینجرونه د څه شي لپاره درکړي دي؟ نظامي وسایط د څه شي لپاره درکړي دي چې ته به شخصي وسایطو کې وظیفه اجرا کوې؟ غلم به شخصي وسایطو کې، غلا کوې، تم به شخصي وسایطو کې وظیفه اجرا کوې؟ زه نه پوهېږم.
ټول سوي په دې هدف باندې چې په ښار کې بې امنیتي او قتلونه زیات شوي چې یو شاهد د تیر شپې دغه دی چې بریالی نورزی چې د حجی ابن ابراهیم اخوندزوی دی او په داخل د ښار کې چې د ښار هغه باامن منطقه ده چې هلته په شهادت ورسېدی.
موږ و چاته ودرېږو او څه چمو کوو؟ مرکزي حکومت په دې کې جدي اقدام وکړي او دا مسولین په دې کې جدي کمیسیون جوړ کړي، جدي امنیت او ولس ته دې د ډاډ ورکړي چې هغه ډاډه ژوند ترسره کړي.
که څومره هغه پولیس چې د حاجي محمد ابراهیم پر زوی بریالي ډزې کړي دي او وژلی دی نیول سوی دی او تر پښتون لاندې دی، خو دلته راټول سوي خلک د پولیسو او کشفي ادارو پر کړنو شک کوي. فکر کوي چې نیول سوی پولیس واسطه لري، خوشی کیږي او دوی ته عدالت نه رسیږي. لاریون کوونکو د یو شمېر نورو هغو پېښو هم یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې سوي دي او تر اوسه یې د پلټنو او حقایقو په اړه ولس ته حساب کتاب نه دی ورکول سوی.
موضوع ټینګه سي، موضوع ورکه سي، موضوع ګمه سي، موضوع د جرم موضوع یې هغه ورکه سي، بېرته سره ولاړه سي. هېڅ کیسه نه ده د کارمان د مرګ راهیسي، هېڅ یو عامل نه دی ښکاره سوی چې هغه دې د ملت مطمئن سي چې هغه ته دې جزا ورکړل سي. هغه موضوع اوس د بزګر د ورځې موضوع ده. هغه هم چې ګوري چې هغه به مې لکېږي په یو تضمینو په یو شي باندې به سره خلاصېږي. موږ و چاته ودرېږو، څه چې هم وکړو مرکزي حکومت په دې کې جدي اقدام وکړي.
پخوانۍ قضیې هم هره قضیه چې پېښه سوې ده د هغو په اړه باندې تر اوسه پورې حکومت و خلکو ته هېڅ سپیناوی نه دی ورکړی. دولت باید خپلو ولسونو ته سپیناوی ورکړي او په دې موضوع باندې ټول خلک باید وپوهېږي. او موږ د دې معصوم شهید قاتلین پالنی جزا باندې غواړو. دولت دې دا پامه څخه نه باسي.
د هلمند امنیه قمندان هم مني چې په ښار کې د مجرمینو تحرکات ډېر سوي دي، خو وايي پولیس ورسره بوخت دي او هره ورځ یو او دوه نیول کېږي او د قانون منګولو ته سپارل کېږي. کومندان سمون مل حساب الدین ازادي راډیو ټول دا به ورسته معلومه شي چې 15 کلن بریالی څنګه او ولې ووژل شو. خو لومړنی معلومات شي چې نوموړي د پولیسو د سیارې یا ګرځند غزمې څخه موټر زغلولې دي.
تشویشونه به څه ناڅوي چې داسې یو څه ناڅاپي شي د کیږي یا د غلا موزګانی یا داسې چې په چک پوینټ باندې څوک وسایت عسکر ته وایي چې ودرو دي وسایت ونه دري هغه باندې بیا عسکر مجبور دي چې پسې وزغلي هغه تر شک لاندې کیږي موټر ونه سي گرفتار کړي. او نور داسې څه خاص تشویشونه نشته. پولیس چې کوم حادثات کیږي پولیس فوراً اقدام کوي. تاسو ویلي چې اقدام وسو دا کسان چې پرون په دې قضیه کې ښکېل و د موټر سره او دغه نفر چې و د ټولو وسلې وسوي دي
کته هم د لشکرګاه پر شاوخوا په خاص ډول د ناوی او نادلي ولسوالیو په مربوطاتو کې د حکومت تر ولکې لاندې سیمې ډېرې سوي دي، خو دغه کار د ښار پر امنیت جدي تاثیر نه دی اچولی. سره له دې چې امنیه قمندان د مجرمینو او هغو کسانو په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي چې قانون ماتوي او د خلکو امن ته زیان رسوي، خو د لشکرګاه اوسېدونکي په خاص ډول د هلمند دولت د مقام مخې ته راټول سوي لاریون کوونکي وایي تر هغو چې عملي ګامونه پورته نه سي په تشو خبرو باور نه سي کولی. محمد رسایی د ازادۍ راډیو هلمند.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې نننې غني اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څل کم دي خو اوس دا نور لوخي دي.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنی ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ اوسېږي هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپاڼه کې به د لرغوني هند یو فلکلوریکه کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنا راتلونکې اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغوني ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کېږدا.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا سدي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا سدي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا سدي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا سدي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
خیل تاسی پختنه وشی چه تب ولی الولی نو حتمی با مو زواب داوی چه غوارو انسانان لناروغی وشغورو او یای هم ده ناروغی و درملن وکلو خو که پختنه وشی چه ولی ادبیات لولی نو ساسی زواب بچیوی موگ ادبیات زکل ولو چه غوارو زان ده جواندانه پرموزو او خوندونو پوی کلو کچیر ادبیات و نلولو نو خای موگ ده تیر او سنی جوان تجربه درستی ترلاسی نکرای شو کچیر چوک ناولونا کسی او شایری لولی نو خایی ده هغه انسان پا پرتله چه ناولونا او کسی نوی لوستی جوان خیو پیجنی بلدا چه ده ادبیاتو پا وسیلا مو کولی شو هغه کارونو وکلو او ده زرط سکین پری ترلاسو کلو کم چه موگ پا فیزیکی نره که نشو کولی او یای هم توان نلورو ورسته مسئله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسئله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخیری پوړی ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وایي په خوا چې اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوخت وو، خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوې او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړې.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل، مخکنه بازار نه خو څلور کمی دي، خو اوس دا نور لوښي ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوښي نه و، په دې لوښي نه و چې دې ټول د زموږ استعمال دې لړیه باندې و. کوم ګرم دپاره چې مونږ ضرورت لرو که نه ګرمول دپاره، او اوسپنې لوښي نه و، او تیږه لوښه جوړه تیږه لوښه چې جوړو هغه تیږه نه مونږ ډېر استفاده اخلو.
د لرګینو لوښو جوړونکي وایي کله ناکله ورته له جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نورو لوښو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وایي د ښیښه‌یي، اوسپنیزو او پلاستیکي لوښو په پرتله په لرګینو لوښو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دی دا اسپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وایي، هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وایي، هغه ډېر ښایسته هم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یادو لوښو په ځای له اوسپنې، سټیلو او سلورو جوړ لوښي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوښو نه او د تیګو د ډبرو د لوښو ډېر زیات استفاده کول. اوس دغه کوم سلوري یا سټیلي او نور لوښي چې راغلي د هغې د وجه نه چون د لرګو لوښي به لږ د قیمت تمامېده او د نورستان خلک د هغې استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وایي اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
متن څېړنه د ادبپوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر سره دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
مولمو متن سیلنی ته مخه کړی ده.
متن سیلنه بازو کسان ته کېدای شي ډیر عادي او آسان کار وي سي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقه مندی و او دغه علاقه مندی پر اساس باندې دغه صحیح ترالم. که څه هم سختوالی به ډیر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیا چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شوات؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره ووایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دي چې ما په 1980 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی لیکوال باندې کار کاوه. ځینې دوستان کله چې دا خبرې وهم لري، ما د هغو سره مشوره وکړل مالکه چیرې ته صدا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه او غوزره شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نیستي وه، بل کوم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی، مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای شي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق زلمی هیوادمل یو برخه خبرې لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثر سره ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو، هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب وي. او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دي، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دي. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوې برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کېږي چې یو متن باید څنګه تحیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیسته سي. او دوهمه برخه یې د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخته پورې چې کوم متون تحیه سوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دي. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت، یعنی مشتې اثر دي. او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرېږي. تر دغو دوو کتابو راوروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرېسوي دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل سي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي، نو هغه به ترجمې ولاړي.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوې دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت سده کوي برخورد شوی دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې، د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که 100 کال مخکې لیکل شوی یا 200 کال مخکې یا 300 کال مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال، فرض مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کال پخوا یو شاعر، یو څلیکلی یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریشي، او نن سبا په پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کال مخکې د کندهار د منطقه یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه سي. زموږ اوسني متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته، تر 1980 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه، هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې سوي دي، کلمات تغیر شوی دي، ترکیبات تغیر شوی دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پیښ شوی ده چې بالکل ژبه یې یخې بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بل پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دوغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو لپاره چې هغه یوه بشپړه نسخه وي، یوه کامل نسخه وي. بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یوه اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پورې رسوي، دا یوه اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه وسره کښې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک زړه نه ښه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علومو اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسانو دا سودا پیش شوې ده چې دا یو اسانه کار دی، یو ضرورت یې نشته چې په دې باندې رتبه ورسوي. مګر اساسي خبره ده چې دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی، خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نه ښه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي، او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو، د لهجوي توپیرونو، د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پورې رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خلی ډاکټر صاحب عبدالهادی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی که داسې په لنډو کې راته ووایي چې څه باعث شول چې تاسو د خپل تبابت تر څنګ دې ډګر ته هم راودانګئ.
اصیل صاحب، ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي اوسي که چېرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ماته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړه.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنه، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتې دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو ستاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حده چې ما لوسته دی، په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی دی، څه باعث شو چې تاسو د دغسې یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه وو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو یې دا و چې په دې کې هېڅ شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، په ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي، او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي، د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغیر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه دته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ په خبره کې م درولوېدمه که در ته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علته وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډېرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمې دي، او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبر دا ده چې چون د زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کړنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې ده، دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او خلکو باندې اغېز زیات ته نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پېښې انځور شوي دي چې ممکن ډېر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسېږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ، دغه هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نقصې اورېدلې دي؟ څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه هم دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علته چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم، نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم، څنګه دومره وخت کمه. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف د سی غیبی ماته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او د سی حیرانی گم چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غونډه مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غ خبریال رڼا دوران غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګزشت یا ډېرې ترخې خاطرې په جورنالیزم کې څلر، یا هغه غواړي چې په جورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل ومونه سو کړلای. نو دوی ټول له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړل، او ما هغې ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریال نمیږي، خبریال زمونږ د جامعې مغز، د جامعې سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول لخوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګوري، هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسی لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسی کولی، هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسی جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهمه سرچینه یې. نو د جورنالیست د تشویق لپاره، او د جورنالیست د حیثیت لپاره، او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سو استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده. ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته، او ډېر ته به جورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سو استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي، او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې او حوصله ورکم هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکم.
ډیره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم همیشه تاند اوسیږه. مننه.
د اریایی ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شئ. د زرپاڼې نننۍ پاڼه وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
پا آریایی اقوامو که کوتره ده سپیسلتیا پاکی او سولی زنگره سیمبول ده. ده سیمبول نیوازی ده چی اوسکار اول شوه بلکه لکلونو کلونو را پا دی خواه پا آریایی اقوامو که مشهور ده. ده کوتره دونم او سپیسلتیا پا باب مال استاد راج بل راج نایی و کیسه آوری دلی و چی دلتی را نقلوه. لیمیلاد اولانده ده هند پا اترابردش ایالت که و کورنه اوسیده. د دغه کورنۍ مشرۍ د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یو لور او یو مېرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډېرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډېرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده نو خلک به دته راټول شول او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو او په هر وخت کې به د همغه خدای اطاعت کېده، خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا و. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او له غره نه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غره نه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاد وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړې عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بښنې په پار نیولې وې او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی بعد عبادت تر پایه پوری خپل سر نه پورته کاوه او دا ځکه کچیری دوی سرونه پورته کړي نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلیوه او دا چاره دوی د سپیسلتیا نښه ګڼله. کچیری په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به د کبوتا عبادت وای چې معنا یې پاکی، سپیڅلتیا او اوسر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه وربلیږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې خو اچایې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو او ترمنځ نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو او د ستر رومان سربېره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو ترمنځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربېره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بې واره اوښکې روانې وې او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی وو. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د آسمان شور د جګړې خلک لږ را ساړه کړل. یوه شېبه بلانه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شېبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاد شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته څنګه ډکړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکي روحاني خلک وو او د ممنځیو مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خېخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شوه چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زیزوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډېر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډېره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وعظان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عباداتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته رانقلوو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه رانقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نورې نورې وینا پرېږده. دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده. څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده. کل دنیا به د دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده.
ټوله غواړي حسابونه کدی وخی کدی میک دا دنیا ترک وه که پوی د بقا پر لوري پخیک دا د خدای حق ته غاړه کیک دا نوری نوری وینا پریک دا.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر رښتې الهام راوړي او له چاپېریال متاثر شي شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننې برخه کې نظم خودکشي اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پری شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پری شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی، نن بیا دی و پاڼه رژېدلې، نن بیا دی و چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوم لشوی، نن بیا په لارو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سم غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندۍ شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوی، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولی په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه ما خفل درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم بندی د لوی زندان یم، دا ولی دا څنګه، دا ولی دا څنګه، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډما، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکې غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شم، نن غواړم چې وایم ولې لیونه یم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زما، نن غواړم چې وایم نن زڅ کوم، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم،
ستا فکرونه بدمشي زبلاشم، نا دنیا وا بیا غاشی زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولی فنا کیګم، نن غواړم چې وایم ولی غلې کیګم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی، دا څه دی چې زلویږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړې کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې له ځان سره بګنېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، داد سیدی چی مزرل سینه غوطی را بهر کری، داد سیدی چی پو وینو می پایگم او چوبیم، داد سیدی چی محبوب پریسان دیوائی چیغی وکری، داد سیدی چی زوریگم زوریگم او چوبیم، داد سیدی چی ده هر بلا مخ را تا اوخته، داد سیدی چی ده هر بلا مخ را تا اوخته، داد سیدی چی ورکیگم او رکیگم او چوبیم، داد سیدی چی لزان سر پا جنگ باندی اختیم، داد سیدی چی پا زان باندی قتلیگم او چوبیم، داد سیدی چی تاسو نجودا کلم روانیم، داد سیدی چی مرکیگم مرکیگم او چوبیم، داد سیدی داد سیدی
مرگ حسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ور کئی، مرگ حسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ور کئی، مڑ چاہتا سنوائی دردونا خو جوندی ور کئی، مڑ چاہتا سنوائی دردونا